واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم یم د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري نن د جون شلمه د مهاجرو د نړیواله ورځ په توګه منځل کیږي د مهاجرو د چارو د پاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د راپور لمخې افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې دی چې هم ملیونونه وګړي د خپل هیواد پرې خودو ته اړ شوي دي او هم په سلګونو زره نور د جګړې او لوګې له امله په ملک کې دننه بې ځایه شوي دي د مهاجرو د چارو د پاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د دغه راپورټ لمخې په نړۍ کې په اجباري ډول د بې ځایه شوو خلکو شمیر د نړۍ د ټول نفوس 1% ته رسیږي په دې راپورټ کې په ملیونو افغان مهاجر د اغو مهاجرو په ډله کې شمیرل شوی دی چې د تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې په بارنیو هیوادونو کې اوسیږي د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو د چارو د وزارت د مرستیال ویان محمد رضا باهر د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې قریب 15 میلیونه افغان مهاجرین په ایران او پاکستان کې د مهاجرت شپې تیروي هغه ویل چې شاوخوا 1500 زره افغانان په اروپا او 1500 زره نور په امریکا او استرالیا کې او همداشان همدومره نور په عربي هیوادونو کې اوسیږي باهر ویل سلګونه زره افغانان جګړو او غربت مهاجرت ته استلی دي د زیات اکر چې سکل د دوله کو نه زیات مهاجرین بیرته وطن ته ستان شوی دي هلمند سیمایز چارواکو ویلی دي چې بیګاش په وسلوالو طالبانو د لشکرګاه د خار په امنیتی کمربند بریټ کړی دي په دغه بریټ کې د افغان پاوز 15 منسوبین وژل شوی دي د هلمند د والی نتاق عمر زواک امریکا غک ته ویلی دي چې امنیتی او دفاعي قواو بیګاش په دروي لارې په مسیر د دښمن د لوري خکرشوي ماينونه پاکول او شندول چې په همدغه وخت کې یو ماين وچاودید او لګرو سور پسې بریدو شو په دغه برید کې د سلورم سرحدي لوا درستی زوال دګرمن محمد ظاهر توربای د دریم کنډک درستی زوال محمد جان خپلواک او درې عسكر ووژل شو د خاغلی زواک په وینا حکومتي قواوو د طالبانو بریډ شاته تمبولې ده د طالبانو سلور وسلوال وژل شوی او درې نور ټپي شوی هم دي وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغه بریډ په حق لا کومه تبصره نه ده کړې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تی یو شواروز کې 1500 شپکسل وختنه د کورونا په ویروس اخته شوی دي د دغه وزارت په وینا اوس په ملک کې د کورونا د ناروغانو شمیر 28,400 رشته تلور شوی دی د دې وزارت د معلوماتو په اساس په 13 رشته ساتونو کې 1 ل دې ناروغي مړ شوی دي او 310 نور بیرته روغ شوی دي د رسمي حساب په بنا په افغانستان کې د کورونا د خپرېدو د پیل رئیس تر اوسه پورې 1509 تنه د دې ناروغۍ نمړ شوي او نږدې 8300 نور روغ شوي دي دغه وزارت وایي چې د افغانستان په لابراتوارونو کې تر اوسه پورې د کورونا د ویروس 3500 سمپلونه معاینه شوي دي چې 28,400 رشته مثبت تشخیص شوي دي خود دغه وزارت چارواکي وایي چې په ملک کې د تشخیص د کیټونو د کموالی او په مایناتو کې د ځن له عمله شاید زیات شمیر افغانان په دې ناروغي اخته شي وي د امریکا د جان هاپکینز په هانتون د معلوماتو په اساس د شنبې تر ورځې پورې یعنی د جون تر شلمې چې د جوزا یو دیرشم کېږي په نړۍ کې نږدې 8 میلیونه شپږ سو او 8000 خلک په کورونا اخته شي وي همداشان د 3800 نه زیات خلک د کورونا نه مړ شي وي د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري د سعودي عربستان دولتي تلویزیون الاخباریه نن د شنبه په ورځ د جون په شلمه د جوزا د میاشتې په یو دیرشمه اعلان کړی دی چې سبا د یک شنبه په ورځ به د مکه په خار کې د عبادت کوونکو لپاره د ټولو جمعتونو دروازې بیرته پرانستل شي د جمعتونو د کورونا د ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر درې میاشتې تړل شوی وو د دغه تلویزیون په راپورټ کې د هغو کارکونکو تصویرونه هم وښودل شول چې د مکه په خار کې د شاوخوا 1500 جمعتونو په بیا پرانستلو لګیا وو چارواکي وایي چې د دغه جمعتونو فرشونه او شاوخوا به هر ورځ د واپاشي شي چې د کورونا د خپرېدو مخه ونیول شي د سعودي عربستان حکومت سو هفته مخکې د کورونا د وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د وضع شوی قرنټین ځینې بندیزونه کم کړل او اعلان وکړ چې رو رو به ټول بندیزونه ختم کړي د کورونا ویروس په سعودي عربستان کې نږدې 1200 کسان مړ کړي دي او سباندی 150 زره نور په اخته دي د سعودي عربستان چارواکو لا تر اوسه هم ندی ویلي چې آیا سکل به د حج مراسم تر سره شي او کنه. د ماليزیا خلک وايي دوی د ډېر خوشحالي احساس کوي چې په ملک کې اقتصادي کاروبار او ورځنی ژوند بیرته سمیږي. تلمانیګانې د ویښتانو د جوړولو سالونونه او خونځي به د چهارشنبه په ورځ بیرته پرانستل شي. د کوالالمپور په لوی ښار کې د موټرو تګ راتګ ورو ورو زیات شوی دی. د یو بل نه د دو مترو فاصلې د مقرراتو د ساتلو له کبله په ځینو مشهورو رستورانونو کې بیا هم میزونه ډک دي او خلک ډوډۍګانې خوري. جسوینا رائے د انګریزي ژبې ښوونکي چې وریجی او د چرګ قورمه خوړل وویل چې د درې میاشتو قیوداتو نو وروسته په لومړي ځل زه د خپل میړه سره دلته په رستوران کې د غرمې ډوډۍ خورم. رائے وویل زه بختور یم چې موږ دواړه معاش لرو، خو داسې ملګری موشته دي چې کاروبار یې د لاسه ورکړی دی او هیڅ عاید نه لري. د هند او چین ترمنځ د هیمالیا د غرنی سرحد په غاړه کې د چینایي سرحدي عسکرو سره په خونړۍ نښته کې د سلطنتو عسکرو د وژل کېدو نه څو ورځې وروسته د هند صدر اعظم نریندر مودی نن ویلي دي چې هند خپل هیڅ خاوره نه ده بایللې. خاغلی مودی ویل هیڅوک زموږ سرحد ته نه دي داخل شوي، نه هلته اوس څوک شته او نه زموږ پوسته چا نیولې ده. صدر اعظم مودی د جمعې په ورځ په دغه بحران د مخالفو رهبرانو سره د غونډې نه وروسته په تلویزیون کې د خبرې وکړې. د خبرې داسې ګڼل کیږي چې هغه کوشش کوي چې د دې دوه گاونډیو اتمی طاقت لرونکو هیوادونو ترمنځ د دې مرګانې نښتې نه وروسته د سرحد په غاړه کې روان ترنګلې حالت چې په 50 کلونو کې ساره نه لري بیرته خشي. مذهبي رهبران او د بشري حقوقو مبارزين نن د شنبه په ورځ مارش کوي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د بیوزل خلکو حالت د نورو پام ورواړوي. د بیوزل خلکو د غمارش ټاکل شوی او په واشنگټن ډي سي کې د سپینې مانې مخه ته وشي. د کورونا وبا د مارش تنظیمونکو مجبور کړل چې اوس حالت نه بلکې انټرنیټي آنلاین مارش وکړي. د دې مارش تنظیمونکو چې دوه کال مخکې د دغه مارش بندوبست کړی وو غواړي چې یوازې غربت ته نه بلکې هم د غراس په متحده ایالاتو کې د سیستماتیک نژادي تبعیض د لمنځوړلو په مسلې هم تاکید وکړي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نغږیږو د نړۍ خبرونه اورئ. د شمالي کوریا دغه کمونیستي ملک دولتي مطبوعاتو نن د شنبه په ورځ وویل چې د جنوبي کوریا ضد تبلیغاتي اطلاعاتو خپرولو لپاره تیاری نیسي. د شمالي کوریا اداري ویل د هر اقدام په مقابل کې باید عین نشانه عمل شي چې د توهین او سپکاوي اثر احساس شي. جنوبي کوریا د شمالي کوریا په دغه تازه انتقامي عمل په داسې حال کې چې د دې کوریاګانو ترمنځ حالات کړکېچن دي سخت انتقاد کړی دی. د کوریاګانو د بیرته یو ځای کېدو د چارو د جنوبي کوریا د یووالي وزارت نن بیانیه خبره کړې. د شمالي کوریا نه غوښتي دي چې زر تر زره دي د خپل دغه پلان نه تیر شي. او د فرانس پریس خبری آژانس نن د محلي چارواکو په وینا راپورټ ورکړی دی چې لسنه د هغه وخت رئیس ورک دی چې د شپارس کب دیونکو د سپرلې کشتۍ د انډونیزیا په اوبو کې په بل مخ واوخته. د انډونیزیا د پلاتینې او ژغورنې ادارې ویلي دی چې دغه کشتۍ د پنځشنبه په ورځ د اوبو سپو پسې واخسته او د انا کاراکټو آتش فشان ته نږدې ډوبه شوه. شپږتنه د جمعې په ورځ ژوندۍ وژغورل شول او د لسنو کسانو د پلاتینې لپاره هڅه روانه ده. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه واوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
خبرونه مو د امریکا
غږ
آشنا رادیو واوریدل. در نوریدونکو نن د جون د میاشتې شلمه ده د مهاجرو نړیواله ورځ ده. په دې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ زموږ اکثره مطالب د مهاجرو نړیواله ورځ ته ځانګړي شوی دي. هله د خبرونه تر پایه واوري. دا هم د دې خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان حکومت وایي چې دوی او نړیوال پوځیان د یو غواش په وړاندې مبارزه کوي. د جمهور رئیس غنی دفتر وایي چې د غواښونو تر ارزونې وروسته به په ګډه د نړیوالو پوځیانو د وتلو په اړه پریکړه وسی. امریکایي چارواکي وایي چې له طالبانو سره د سولې د هوکړه لیک لمخې په هیواد کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راټیټ کړی دی. حکمت سروش په دې اړه له کابل راپورټ لري.
د امریکا د مرکزی ځواکونو قومندان جنرال کین مکنزی وایي چې دغه شمیر ځواکونه له افغانستان څخه د دوی او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړلیک لمخې ستلی دي. دغه امریکایي جنرال وایي چې د سولې په هوکړلیک کې خپل برخه ژمنې پوره کړې دي او همدارنګه وایي چې طالبان څاري او د پاتې ځواکونو ایستل په شرایطو پورې اړه لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړلیک چې په 13 فبروري کې امضا سو، د هغې له مخې باید طالبان له القاعده او داعش سره خپلې اړیکې پرې کړي او هغه چاته ځای ور نه کړي چې د امریکا لپاره ګواښ وي. افغان حکومت وایي چې دوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر هوکړلیک وروسته د سولې په برخه کې مهم ګامونه پورته کړي دي او تمه لري چې طالبان ډېر ژر اوربند وکړي.
افغانستان حکومت او د نړیوالو ځواکونو مبارزه د مشترک تعدید په وړاندې باندې ده. بل شکه دا تعدید هر وخت ارزول کید او تر ارزونی وروسته مشترک تصمیم نیول کید.
د امریکا او طالبانو د سولې د هوکړې سره سم امریکا باید په 115 ورځو کې د خپل پوځیانو شمیر له 2000 څخه 8600 ته راټیټ کړي وای. که څه هم دغه نیټه ته شاوخوا 15 ورځې پاتې دي، خو یاد ځواکونه لا لوړاندې له افغانستان څخه وتلي. د دغه هوکړې له مخې پاتې پوځیان به تر 400 میاشتو له افغانستان څخه وځي.
شرعن او اسلامن طالبان دې ته متعهد دي چې د موافقت نامې ټول احکام به عملي کړي او هر کله چې د موافقت نامې احکام عملي شي، بیا د امریکایانو په وتلو کې په خپل وخت او میعاد هیڅ ستونزه نشته.
خو د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به د افغانستان د جګړې او د افغان ځواکونو وضعیت څه وي؟ نظامي شنونکي وایي چې افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې په یوازې سره د وسلوالو پر وړاندې عملیات وکړي.
امریکا متحده ایالات د افغانستان د وسلوال په سره مرسته وکړي، مالی او تسلیحاتي پلوی حمایت کړي، د هغې عسکرو ته دومره ضرورت نشته دی چې یا 10000 وي یا 10000 وي، ځکه چې د افغانستان وسلوال پوځ اوس کافي تجربه لري.
ځینې بیا په دې باور دي چې امریکا له وړاندې غوښتل چې په افغانستان کې خپل ځواکونه کم کړي، خو دا موضوع یې له سولې سره ځکه وتړله چې طالبانو ته د بریا احساس ورکړي.
د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په بشپړ ډول باندې وتل به بیا هم د طالبانو پورې اړه ولري. که طالبان په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي او شدت د جګړې راکم نشي او په افغانستان کې سوله تضمین نشي، فکر نه کوم متحده ایالات دومره لوی خطر ومني او افغانستان دې بیا د ترهګرو رحم ته پرېږدي.
له طالبانو د ترهګرۍ د مخنیوي ډاډ، له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل، بین الافغاني مذاکرات او اوربند د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې مهم پړاوونه دي. افغان حکومت او طالبانو دواړو هیله ښودلې چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره به د دواړو اړخونو ترمنځ یوه مقدماتي ناسته په نږدې وخت کې جوړه سي چې هلته به پر اوربند هم خبرې وسي. حکمت سروش، د امریکا ژغ آشنا تلویزیون، کابل.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د ناتو مشران وایي د ارتیا په صورت کې چمتو دي چې د سولې په مذاکراتو کې مشورتي رول ولوبوي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي ستيفانو پونتو کورو زموږ له همکار وحید فیض سره د یوې ځانګړې مرکې په ترڅ کې ویلي چې طالبان د یو ناسم برداشت له مخې فکر کوي چې د تاوتریخوالي په زیاتولو سره به په مذاکراتو کې قوي دریځ ولري.
د افغانستان د سولې په بهیر کې د ناتو ونډه څه ده؟
NATO's role in the peace process will be
د سولې په بهیر کې د ناتو رول د نورو نړیوالو ټولنو د رول په څیر دی. که څه هم په 13 کلونو کې مونږ په افغانستان کې ځانګړی نقش درلود، زمونږ د ونډې په اړه باید داخلي خواوې پریکړه وکړي. دا بین الافغاني مذاکرات یې ښه بدلون رامنځته شوی. نن یو چاپیریال رامنځته شوی چې پرونه و، یعنی بین الافغاني خبرو اترو ته رسیدلی یو. افغانان به د افغانانو سره مخامخ خبرې وکړي او هیڅ ډول تحصیل کوونکي به په کوټه کې نه وي. د مذاکراتو په کوټه کې به یوازې افغانان وي او نړیواله ټولنه به د مرستې لپاره چمتو وي. کله مونږ څخه مرسته وغوښتل شي ورته آمده یو. که غوښتنه وشي هر نړیواله ټولنه د خپل تخصص په ساحه کې دواړو خواو ته د مشورې لپاره چمتو ده.
د امریکا او طالبان ترمنځ د هوکړې لاسلیک څخه وروسته د طالبان لخوا تاوتریخوالی دوام پیدا کړ، ولی هغوی تاوتریخوالی نه دروي؟
د تاوتریخوالی کچه ډیره لوړه شوې ده چې دا د منلو وړ نه ده. طالبان باید د تاوتریخوالی له زیاتېدو څخه خلاص واخلي او د پام وړ یې راکم کړي. طالبانو ژمنه کړې ده چې د متحدینو پر وړاندې او په ګڼ میشتو خاري مرکزونو کې به تاوتریخوالی صفر کوي او دا کاري کړی دی. خو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او ملکي خلکو پر وړاندې تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی. دا کار سیاسي ستونزې رامنځته کوي، د بندیانو آزادول له ستونزو سره مخامخ کوي او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره چاپیریال ګډوډوي. مونږ پوهیږو چې طالبان باور لري چې د تاوتریخوالي زیاتول به په مذاکراتو کې په تاکتیکي توګه د هغوی موقف قوي کړي، چې دا یو غلط برداشت دی.
تاسو پر هغه څه باور لرئ چې طالبان له امریکا سره پر ژمنه کړې ده؟
دا یو سخته پوښتنه ده. مونږ په دې کار کې له امریکا سره همکار یو. سفیر خلیلزاد زمونږ د ټولو په استازیتوب کار کوي. هغه د امریکا لخوا په دنده ګمارل شوی او د ناټو وزیرانو او په خپله ناټو لخوا ملاتړ کیږي. هغه طالبان د خبرو میز ته راوستل او تر اوسه یې پر هغو ټکیو عمل کړی چې هوکړه پرې شوې وه. باید د دواړو خواوو ترمنځ باور رامنځته شي. هغوی افغانان دي، د دې وطن دي او باید سره په ګډه ژوند وکړي. دا اوس طالبانو پورې اړه لري چې نړیواله ټولنه پرې څنګه باور وکړي. مونږ غواړو چې د ناټو پښتون کې شل کلنې لاسته راوړنې وساتل شي.
پراتونکي په افغانستان کې د څه ډول نظام ملاتړ کوي، جمهوري یا بل ډول؟
The
حکومت سرنګوالی پریکړه په خپل باید افغانان وکړي. زمونږ لمړیتوب دا دی چې زمونږ پښتون کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې باید وساتل شي. خو دا باید په خپله د افغانانو، سیاستوالو، ټولنو او عادي افغانانو لخوا وساتل شي. مونږ غواړو چې لاسته راوړنې خوندي شي، خو پکې مداخله نه کوو. مونږ به وګورو چې پر څه پریکړه کیږي. افغانستان سره د ناټو ژمنه ټینګ.
ناټو ویل چې دوی د امریکا متحده ایالاتونو سره په ګډه افغانستان ته تللي او په ګډه به راوځي. آیا تاسو تر اوسه پر دغه پلان ټینګار کوئ که افغانستان سره ستاسو اړیکې توپیر لري؟
په دې حق له پوښتنه نه پیدا کیږي. مونږ په ګډه راغلی یو، په ګډه به ځو. په دې کې شک نشته دی.
د ناټو متحدین له افغان ځواکونو سره او بنسټونو سره له مالی پلوه مرسته کوي. د افغان ځواکونو راتلونکي په تیره مالی مرستو په حق راته وایست.
مونږ تمه لرو چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د افغانانو د ساتنې په برخه کې د یو بنیاد په توګه پاتې شي. مونږ مالي او تخنیکي برخو کې په خپلو ژمنو باندې ولاړ یو چې افغان ځواکونو ته به روزنه ورکوو. تر 2024 کال پورې مونږ افغان ځواکونو سره مالی مرستې کوو، ځکه دا زمونږ پلان دی. یوازې تر 2024 کال پورې مالی مرستې نه کوو، بلکې تر څو چې افغانان یې غواړي او فکر یې کوي چې ورته اړتیا لري، مونږ به ورسره مرسته کوو.
In the peace talks, the United States didn't talk about the tourists who are
د سولې په خبرو کې امریکا په سیمه په تیره پاکستان کې د ترهګر دشتون په حق لا څه ویلي نه دي. فکر کوي د افغان حکومت سره د سولې مذاکرات به بریالي شي. د حقانی شبکې او نورو ډلو د تهدید په اړه څه فکر کوي چې په پاکستان کې دي؟
Some حقانی networks or other who are in Pakistan.
زه پوهیږم چې په اوس وخت کې افغان حکومت سیمه ییزو لوبغاړو ښکېلولو پلان ته نږدې نه دی. دا په افغانانو پورې اړه لري. مونږ ولیدل چې تېره اونۍ د پاکستان د پوځ مشر جنرال باجوه راغلی وو او یو شمېر ژمنې یې وکړې چې د چارواکو لخوا یې په ښه توګه هرکلی وشو. زه باور لرم چې د سیمې ټول هیوادونه باثبات افغانستان غواړي، چې کولی شي له اقتصادي پلوه د سیمې په کچه د اړیکو د وصل نقطه شي. د بېلګې په توګه د کاسا زر پروژه د ټاپي نه لیکه دا د ټولو چې پکې دخیل دي لکه پاکستان، هند او ایران په ګټه ده. نو زه په دې باور یم چې انشاءالله په پایله کې خلک یو باثبات افغانستان ته نږدې شوي دي.
قدر من اوریدونکو، نن د جون شلمه د مهاجرونو نړیواله ورځ ده. دغه ورځ د هغو میلیونونو ښځو، نارینه او ماشومانو د جرأت، قوت او ارادې د یادونې یو فرصت دی چې جګړو، غربت، بحرانونو، سیاسي او مذهبي وجوهاتو د خپلو مینو او وطنونو څخه تیښتې ته مجبور کړي دي. خو ډیرو پناه نه ده موندلې، په سمندرونو کې ډوب سوي دي. د جلا جلا ملکونو د امنیتي سرحدي ساتونکو د بېرحمۍ او د قاچاقبرانو د ظلمونو په نتیجه کې په لاره کې مړه سوي دي. او ډیر هتا په لوی لاس وشتل سوی ژوندۍ سند ته غورځول سوی او وژل سوی دی. د دغه پیښو یو تازه مثال په ایران کې د افغان مهاجرو د حال څخه ښه څرګندېږي. زیبا خادم په دې اړه راپورټ لري.
ملګری ملتونه، حکومتونه، د بشري حقوقو مؤسسې، محلي او نړیوال سازمانونه هر کال د جون شلمه یعنی نننۍ ورځ چې د مهاجرو نړیواله ورځ ده په غونډو، کانفرنسونو او خاصو پروګرامونو نمانځي چې د مهاجرو د ژوند مسایل او ستونزو ته د مسؤلو مقاماتو پام ورواړوي. د ملګرو ملتونو په حساب نن سبا د نړۍ د مهاجرو شمیر 1.8 میلیونه ته رسیږي. په دې اخرو دوه کلونو کې د افغانستان، بنگلاد عراق، سوریه، سودان، یمن او ځینو نورو هیوادونو نه د مهاجرتونو بهیرونو نړیوال بحران جوړ کړی دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د چارو د ادارې د مرستندویو هیوادونو د مالی مرستو او د بشري حقوقو د سازمانونو د هر ډول مرستو باوجود مهاجرین د ستونزو او ظلمونو نه کړیږي. د نړۍ په دغو سلګونو زره مهاجرو کې قریب 3.5 میلیونه افغانان دي چې کوم 2 میلیونه یې د کلونو رئیس په پاکستان کې دی ردی او 1.5 میلیون نور په ایران کې دی ردی. په ایران کې د افغان مهاجرو سره د بشري حقوقو او د مهاجرت د نړیوال قانون خلاف اعمالو پس کم 13 میاشتو کې په افغانستان او همداشان په خارجي ملکونو کې د ایران د مقاماتو په ضد د افغانانو احساسات راوپارول. د میډیا میاشتې په اوایلو کې د ایران امنیتي ساتونکو کوم 50 تنه افغانان چې د سرحد نه اوختي وو ونیول، د حریروت سین ته یو غرزول چې ډېر مړه شو. دا خبر د مظاهرو د پیلولو سبب شو. په هرات، کابل، ننګرهار، قندهار او سونور خارونو کې مظاهره چانو د ایران مقامات د افغان مهاجرو په وجلو تورن کړل. د افغانستان د امنیتي مقاماتو د سیلین نه وروسته د ایران او د افغانستان هیئتونو په تهران او کابل کې غونډې شروع کړې. ایران وویل چې دا پیښه به د مهاجرت او سرحدي قوانینو لمخې وسیړل شي او سرغړونکي به په سزا وویني. د افغانستان د بارني او چارو د وزارت نطاق ګران هیواد وویل چې حکومتي هیئت ایران ته روان دی.
دواړو هیوادونو د پولې ترمنځ د امنیت د لا ټینګښت، د دواړو هیوادونو ترمنځ د ناقانونه سفرونو مخنیوی، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي کمیسارانو د 1315 کال د قرارداد تجدید، د افغان وګړو د هویت تثبیت او د دوی حضور قانوني کولو پاک، او د افغان کارګرانو د استخدام د تنظیم مقرره د ایران لوري سره په مذاکره وکړي او لازم نتایج ترلاسه کړي.
دا پیښلانه وحل شوه چې د مې د میاشتې په دویمه هفته کې د ایران د یس په خار کې د افغان مهاجرو په موټر باندې د ایران د امنیتي قواو په دزو کې 100 تنه افغانان ووژل شول او 100 نور زخمی شول. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون سره په مرکه کې داسې وویل:
لکه د مرګ د پیاس کې د افغان کډوالو یو وړوکی موټر کې چې دا غاډای د انساني قاچاقبرو لخوا نه د افغان کارګرو کډوالو څخه ټک شوی وو، یعنی په وړ موټر کې تر 2 لسو کسانو پورې ځای پر ځای شوی وو. دا د یاست خواته را روانو چې انتظامی ځواکونو له ګزمې سره مخامخ شوی دی او دوی ورته د درېدو هدایت ورکړی دی. د مسؤلینو په ژبه چې دلته د مخدره موادو د قاچاق هڅه کېدله او موږ دغه ګاډي ته د درېدلو هدایت ورک، وی نه دراو د تېښتې هڅه یې وکړه او بیا موږ هوایي ډزې وکړې، بیا یې مو نه دراو. بالاخره موږ د دې ګاډي ټایر په مرمۍ وویشت او دا ټایر وچود او بالاخره د ګاډۍ په ویل باندې بیا هم خپلې تېښتې ته دوام ورکړ. 2 کیلومتر ها خوا موټر اور اخیسته د پریتنه هغه کسان چې په ټول بکس کې ځای په ځای شوی او هغه بشپړ سوځېدلی دی او وچل شوی دی. 15 تنه ټپیان دي.
افغانانو د افغانستان نه بهر هم په برتانیې، جرمني، ناروې، بلجیم او ځینو نورو هیوادونو کې په مظاهرو کې د ایران د امنیتي چارواکو اعمال وغندل. په تیره هفته کې ډیرو افغانانو د امریکا د متحده ایالاتو په پایتخت واشنگتن ډی سی کې اعتراضي مظاهره وکړه.
ټول نړیوال څخه هیله کوي چې په دوی باندې فشار راوړي د افغانستان حکومت څخه غواړي چې دغه موضوع د افغانانو مهاجرینو په ایران کې د هغه دیش سره کوم کارونه چې روان دي هغه باندې څېړنه وکړي، باید په دوی فشار راوستل شي چې دا نتیجه ورکړي.
د دې لپاره موږ د افغانستان حکومت باندې فشار راوړو چې د خپل افغانانو پښتنه وکړي او د ایرانی دغه دغه دي اخوندانو دغه رژیم چې د انسانانو سره حالات او اعمالو په نتیجه کې ډیر افغانانو وژني دغه په د عمل باندې اعتراض کوي.
په واشنگتن ډی سی کې افغان مظاهره چانو په ایران باندې غږ وکړ چې د خپل دغه سي غیر بشري اعمالو نه لاس واخلي او د بشري سازمانونو د اسلامي هیوادونو د کانفرنس او د ملګرو ملتونو نه وغوښتل چې د دغه جنایاتو عاملینو ته په نړیوالو محاکمو کې سزا ورکړ شي او همداشان د افغانستان په خارجه وزارت هم غږ وکړ چې د دې پیښو په باره کې قوي دریز ورکړي. د ایران او د افغانستان د مقاماتو هڅې ادامه لري چې دا پیښي د گاونډي توپ او رورګلوي لمخه د مهاجرت او د سرحدي قوانینو او د بشري حقوقو په بنیاټ وسیړي او حل کړي.
قدر منوریدونکو، تازه شپږ شي چې د ټول بشريت یو فیصد خلک په جبر د خپل مينو پرېښودلو ته اړ شوی دی. د امریکا جغ آشنا تلویزیون همکار احمد شکیب دوست په خپل رپورت کې دغه احصایو ته یو لنډه کتنه کړې ده چې تاسو په میا اوریدو ته راګرځو.
سخ کال د کډوالو د نړیوالې ورځې شعار دی: هر څوک بدلون راوستای شي، هر عمل حسابيږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د معلوماتو لمخې په نړۍ کې لږ تر لږه او یا اعشاریه اته میلیونه خلک په جبر د خپل مينو پریښودلو ته اړ شوي دي. په دې کې یو څلوېخت اعشاریه درې میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي خلک دي، 15 اعشاریه 9 میلیونه خلک کډوال دي او 3 اعشاریه 5 کسان پناه غوښتونکي دي. درې سوه یو څلوېخت زره 800 کسانو تازه د پناه غوښتنې درخواستونه ورکړي. په میلیونونه انسانان هیواد نه لري، دوی ته تابعیت نه دی ورکړ شوی او تعلیمي، روغتیایی، کاری او نورو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. 55% کډوال د سوریې، افغانستان او جنوبی سودان اتباع دي. سوریا 6.1 میلیونه، افغانستان 2.1 میلیونه، جنوبی سودان 2.3 میلیونه او شاوخوا 3 میلیون افغانان په ایران کې اوسیږي او 1.4 میلیون کډوال په پاکستان کې راجستر شوی دی. په ټول افغانستان کې 109,000 کورنۍ بې ځایه شوي خلک دي. نړۍ کې په یوه ورځ کې 13,000 خلک د شخړو او زور زیاتیو له امله له خپلو مینو تښتي. کډوال د نړۍ په کومو ځایونو کې اوسیږي؟ 80% کډوال په ګاونډیو هیوادونو کې د مهاجرت شپې سبا کوي. ترکیه، پاکستان، یوګاندا، سودان او جرمنی د کډوالو لوی کوربه هیوادونه دي.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.
ژوندانه